په سر مذاکرات به د جون د دیرشمې یعنی آخري نیټې نه واوړي.
لن خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کول او تاسو ته مې چې په دې نیمه کې ساسل لپاره ونې خبرونه د تاریخ پاڼه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره غستې راب اکرم خان ته وښي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2013 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د آی ایم ایف رپورټ سبل سوای ادارې مخکې لیکي آی ایم ایف خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولې ده او کم صورتحال چې آی ایم ایف وړاندې کړی دی دغه مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي آی ایم ایف پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې خبایل لپاره دې کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت کې د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو لوجي د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږد مهاله منصوبه کار دی چې پکې کلونه لګي دی شي. ادارې اخیره کلی کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله ورومبه ترجیح وګرځوي او د دې په جنگي بنیادونو هوار کړي. صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پیښور په هشنغره تاڼې په حدودو کې د سلور خویندو د وژلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویل کېږي چې سپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پیښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې ولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پیښې نه د پولیسو تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتیږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پیښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم چې با حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د څار لاندې ساتي. بلخو یوریش یا مجللی کې امریکا د افغانستان وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي. خو دې لړکې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. د ریډوانو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه په دې اداریا کې راغلی د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوې چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصيلات شته. باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته کوم ځای مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرج کوي. د ورسپانې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنی او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د سارنې لپاره ضروری قانون سازی نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي حلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوی چې ډیر ضرب دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورسپانه وایي چې د لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي خو د دې قانون د عملی کېدو په اړه یو شمیر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د ان جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي کوم چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجستر شوي هم نه دي. نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کیږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دی چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالي چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وای په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوي او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکن نه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له شپږو قدرتونو له استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام خپل هیواد ته ستون شو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو مهلت رانږدې شوې، خو ګمان کیږي چې خپل اړخونه خای په ټاکلې نیټه او وخت موافقه ته ونه رسیږي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په وینا کې له پرونی اوګدو خبرو وروسته ناوخته د سلام مشورو لپاره تهران ته روان شو. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقه لپاره مهلت د جون د میاشتې دیرشمه ټاکل شوی، خو ګومان کیږي چې دا مهلت وغځیږي. د جرمنی خبری اژانس د راپور لمخې ظریف به د چهارشنبه په ورځ له ټاکلې مهلت یو ورځ وروسته بیا په ویانا کې په خبرو کې برخه واخلي. یو امریکایي مقام چې په خبرو کې ګډون درلود ونه ویل چې د سه شنبه تر ورځې موافقه ممکنه نه ده، خو وی ویل تر ټولو غوره بداوي چې کوو وایو دواړه لوري پلان لري چې د خبرو د دوام لپاره له ټاکل شوی مهلت څخه واوړي. یو ایرانی مقام وویل تر دې دمه د مهلت د اوږدولو په اړه بحثونه یا د کارته لیوالتیا نشته، او د تورته څرګندونې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی هم وکړې. میرمن موګیرینی وویل د بهرنیو چارو وزیران به خبرې یوازې هغه وخت بیا پیل کړي چې د ټیټې کچې مرکزیانو ترمنځ اختلاف له منځه ولاړ شي. موګیرینی چې له ایران سره په خبرو کې د امریکا، برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمنی له لوري استازیتوب کوي تایید کړه چې یوې موافقې ته رسیدل به آسانه نه وي. خبرې به ستونزمنې وي، دا خبرې تل ستونزمنې وي، خو ناممکنې نه دي. یوې موافقې ته د رسیدو عوامل لا هم شته او اوس به ښایي تر پخوا زیات وي. دا تر هر څه مخکې د وسلو د نه پراختیا موافقه او زموږ د نړۍ د امنیت مسله ده. دا په یو ډول سره د ټولې نړۍ خبرې دي. هو، دا خبرې به ستونزمنې وي، خو د سیاسي ارادې بنسټ پر دې اړتیا ولاړ دی چې نړیواله ټولنه باید یوې ښې موافقې ته ورسیږي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران استازو د تیرو دوو ورځو په خبرو کې هڅه وکړه څو یوې موافقې ته د رسیدو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. نړیواله ټولنه له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي، ځکه ویریږي چې تهران ته به د اټومي وسلې د جوړولو امکان ورکړي. تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې د لویدیځ لخوا د لګول شویو بندیزونو لری کېدل غواړي.
دا زموږ همکار احمد تکل چې تاسو ته د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو په اړه رپورت وړاندې کوو. اوس هم ځو افغانستان ته. د افغانستان اجرایوي رئیس وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد کې غرق حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په تېر حکومت کې ترګری ته د ودې ورکولو موخه ورکړل شو او افغانستان ډیر ناامنه شو، خو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوسنی حکومت هم خورا جدي ستونزې او نیمګړتیاوي لري. تفصیل د نسیم شپک په دې رپورت کې.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په دې هیواد کې ستونزو نا امنۍ او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وایي چې دوی ته له تیر نه نا امنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هر ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلي عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودې موقع ورکړه او له ګاونډیو او نړیوالو سره یې د افغانستان اړیکې خرابې کړې.
میراث بسیار دشواره که از گذشته گرفته.
دیوایی د ملی وحدت حکومت ته له تیر نه ډیر سخت میراث پاتې دی. په فساد کې غرق میراث. داسې میراث چې پکې نا امنیو ته اجازه ورکړل شوه. داسې میراث چې پکې تروریزم ته د ودې کولو موقع ورکړل شوه. بالاخره د افغانستان اړیکې پکې له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خرابې شوې. موږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نه شوه.
استفاده خوب صورت نگرفت.
خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنکړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. دغه راز اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوته نیول کیږي او د ملي وحدت د حکومت له ژمنو سره سره لا تر اوسه یې لمن له دې هېواده نه ده ټوله شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی روح الله امین دا مني چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوې وې، خو دی ټینګار کوي چې اوسنی حکومت په خپله هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلاتې داشت،
دی وایي مخکینی حکومت ستونزې درلودې، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې. دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړې وي چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړې نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو لاجمنه سره سم وسام ورسیدلې د مشالو د اونیزي خبرونه د تاریخ پاڼه د تاریخي او لرغونی اثارو پاړه د نن په تاریخ پاڼه اونیزي خبرونه کې د خبر پښتونخوا د سواد پاړه معلومات درکو. قربا خالد خان دی.
گران اوریدونکو دا تاریخ پانه پروگرام کې ز ساسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. دا خیبر پختونخوا سواد سیمه نه صرف د ښکلا او ښایست لپاره پیژندل شي، بلکې د دې غرونه او خاوره یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لري. نن به د سواد لرغونی آثار او تاریخ په حق له خبره کوو. چرته چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې هم په دغه سیمه هندوستان ته راغلی او دغه ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې وه. شان دا سیمه د بود مذهب یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سواد په منګور خار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ، نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سواد په سیمه د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت او بیا د سواد د ځنګل ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار استادو او د سواد خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سوات ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سوات سین د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سوات ته اودیانا او بیا سوات نوم کله اولی ورکړل شوی دی په ځواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي.
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه د باغ دی. څه خلک وایي چې نه دی علاقه کې یو قبیله اوسېده چې کوم ته به اوډی وي هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پرېوتی دی. سوات خو اوسنی نوم دی خو دا موږ ته مخکې تاریخ کې ډېر مخکې ملاویږي. سوستو چې کومو د دې دریای سوات ته به په زړې زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ته موږ اوس نن سبا سوات وایو.
دغه شان د سوات سیمې سره تعلق لرونکي تاریخ پوه عثمان اولسیار چې د سوات د هنر او کلتور د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شیو نو هغه سوات د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلي و دلته کې سوات ته په دغه وخت چې کومونه دا څلور سوه درې مې سوی په تاریخ کې ګڼل کېږي نو دغه وخت کې د سوات حالات چې دا ډېر زیات مخ په ترقی و. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره وه. د دې سیمې په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی نو سوات د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغې زړو ژبو ماهرین چې دی هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کېږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله نو هغه د باجوړ دیر او سوات په لاره راغلی و. ندا الله سهرائی وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګنه کړې وه او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شوی و نو د هغې ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی د الیگزینډر یو ډېر هغه سره خپل دغه دربار والے چې کوم تاریخ دانانو هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ورکړی دی چې هغه دی خارت لاړ او داغه د دینمونو د وجنه مختلف خارونه چې کوم دی داغه کو دایان مشولې داغه هغه یو تاریخی کتابونو کې چې کوم انفارمیشن نه مثلا تاسو بنو ما اوریدلی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سوات تا نو بری کوټ تا هغه بزیرا به هغه ټایم کې او د دې بیا روس کې ایتالین چې کوم دی کودایې کړي دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چې کوم دی ریزیسټنس ملاو شوی او لکه هغه خلکو ډیر داغه خلاف جنگی دي.
په سوات کې د سکندر اعظم بود مت او بیا هندوشای د وختونو تهذیبونو او آثارو په حق لا د سوات اوسیدونکو شوکت شرار چې لرغونی آثارو باندې په هلري وایي چې د سکندر اعظم نواخلا تر د سوات توالی د وخته پورې ځایونه او نخې نخانی د ډیر اهمیت ور دي.
تاریخ نه مخکې کوم ضرورت دي چې په هغه وخت کې هم په سوات کې انسانانو ژوند کړی دی داغې آثار شته. بیا د سکندر د راتلو دلته کې آثار شته داغې وروستو د بودیستو آثار دي. بیا د بودیستو خو په ګرام باندې په بوتکړه باندې په پاړۍ باندې ټول سواد د دې ډک دی. د بودیستو خو بیا ډېر زیات په هر ځای کې آثار دي. د هندوانو چې دی رامچندر جي تخت چې دی د پیلم پسر داغې آثار اوس هم شته. بیا داغې وروستو د راجا ګیرا چې کوم قلعه ده هغه هم دلته کې د ګرام سره په خوا کې داغې آثار دي. بیا چې کله د محمود غزنوی حضور راغلی دی داغې هم هلته کې آثار دي. داغې وروستو بیا چې کوم د سواتیان ورته وي هغه دلته کې چې کوم استوګنه کړې ده هغوی آثار دي. د یوسفزو بیا د پښتو د دور آثار دي. بیا چې کله دلته کې بادشاهي جوړه شوې ده نو داغې بیا هم لکه د تاریخ آثار لکه د مرغزار کې محل دی داسې نور ډېر شي.
ندا الله سهرائی وایي چې د بود مت مذهب مشر بودا په خپل ژوند کې سوات سیمې ته نو راغلی خو د دغه مذهب منونکي د هغه د دې سیمې راتلو په حق لا ډېرې کیسې جوړې کړې دي. هغه وایي چې په سوات او ټوله ګندارا کې د بود مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی موندلې وه چې نن هم د هغه دور آثار په سوات کې موجود دي.
خو بود مذهب یو نوی فارم چې کومو چې کوم تم غ تانتریک بودیزم وایو هغه په سواد کې شروع شوی او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ چې دا لیاما ایزم چې کوم نه یا لام تبتن بودیزم چې کوم نه دا یو داغي نوی فارم دی.
په سواد کې د بود مت او هندو شاهی دور رستو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونه مونږ ته ښایي چې په یو زر عیسوي کال کې محمود غزنوی په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي. د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه اوخ په حق لا وایي
راغینه پس په یو زر عیسوی کې چې د محمود غزنوی یو سپسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامی کوم دغه وخت چې هندو شاهی وه دغې بادشاهي وه دغې سره جنګون شو هغه خلک د دې ځینه وزغلولی شو داسې د کالام او په دې برو سیمو باندې.
دا چې یوسفزي پښتانه سواد ته کله او څنګه راغلل په ځواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه
خو یو د دې نه پس چې بیا کوم ډېر اهم خوځښ شوی د افغانستان نه څوارلس سوه صدګي چې هغه د میرزا الغ بیګ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چې هغې د یوسفزو سره هلته کې اول دوستي جوړه کړه او بیا هغې خپل یو د مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه او بیا د هغې کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بې دخلي وشوه د افغانستان نه چې هغې رالو نه هغې بیا په دلزاکو کې بیا د دلزاکو نه پس چې راغلو نو د محمد زی په چارسده کې مېشته کړو او د هغې نه پس ته چې سوات ته راغلو نو په سوات کې دلته زاړه سواتیان چې کوم د اوس په علایي کې او په دې علاقو باندې کوم مېشته دي دغه د سوات زاړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي په مشارۍ کې دلته د سواد دا سیمه چې ده چې کوم موجوده سواد دی نو دا د یوسفزو ته حواله کړی شو نو د هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د پنځلس لس یا پنځلس سوه پنځلس عیسوی نه تر دې وخته پورې دلته کې بیا د یوسفزي په دې سیمه باندې آباد.
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وایي چې شپاړسمې صدۍ پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وی او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو. مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده وکړو او د هغوی ملګرتیا یې ترلاسه کړه. د مغل بادشاہ همایون په دور کې پښتنو د بره سواد سلطان ویس سماته ورکړه او د سواد ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله. چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاہ مشیری یا مالینه انکار کړی و د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد دیر او باجوړ کې ډیر وخت پورې ناکراری وه خو بیا په کال اتلس سوه پنځه دیرشم کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سواد ځای اوسیدونکي نو د سواد سیمې مشر وټاکلو. په کال اتلس سوه اووه اویم کې اخون بابا د مرګ وروستو د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنګ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سواد مشر وټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یادېدو چې په اتلس سوه پنځه دېرش یا دېرش خواوشا کې هغه دلته راغلی دی بیا دلته کې د هغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي د هغې نه پس ته چې بیا د اتلس سوه پنځه څلوېښت څلوېښت خواوشا کې د هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی دلته مېشته شو دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سواد د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو او بیا وروستو چې کله پاکستان په کال نولس سوه اووه څلوېښتم کې جوړ شو نو سواد ریاست خپل وجود برقرار وساتلو او په کال نولس سوه یو کم اویم کې د پاکستان برخه جوړه شوه. په سواد کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حق لا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې سیړنکارا بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سواد کې یو ویش ځایونه کامی ورسه ګرځولې دي او دغه شان د سواد میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
کله د سواد نمراشي نو یو خپل ته نېچرل ټوریزم هم ډیر زیات دی کم نېچرل کم غرینری زیات ده بل هغه دویم پوزیټیو دغه چې دین هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی به انتها حالته 21 سایټ تقریبا نن د پروټیکټډ سایټس دی.
خو بیا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور، تاریخ او لرغونی آثار پوه لري وایي چې سوات 2500 کال سرګند تاریخ لري او د سکندر اعظم نه واخله دا والی سوات پورې د سوات ټول سیمه د لرغونی آثار او نخ نخانو نه ډکه پرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډیر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغه د سارنې لپاره سکار نه دی کړی او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نه څه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي، د هغې نه خلک کدای هم کوي یا چې کوم زمیندار دي هغه ته خو د هغې د اهمیت پته نه شته. هغه ورانې عدالتي پولې جوړې دیوالونه چې کوي په دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. دا زما په خیال باندې کدا د سیاحت سره دا زموږ د تهذیبي جوړوالي سره او دا دخل کو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي. نو دا به بچوم شي او په دې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وای چې سوات کې د بود مت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب منونکو لپاره د تبرک ځایونه دي. د کوم لیدلو یا سیړنې کولو لپاره به د باراني هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان، زده کوونکي او سیړنکار سوات ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سوات کې د امنیت وضع خرابه شوه نو د خلک اوس په سوات کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو لپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیستو لپاره سوات چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سوات کې په ډېر ځینو کې د دغه بودیستو د دور چې دی هغه آثار دي. پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډ دا، املوک دره دا، بلو کلی دی. قرض دا چې د سوات په هر یو کلی کې بتاتا پسنه سره شکل کې د بودیست د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بود مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سوات په ځینې ځایونو کې لیدل شي او په خصوصي توګه په لرګي او کانو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سوات په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
بودیستي خلاص کړي دا وو چې کوم د ګټې کار دی هغه په کومه طریقه باندې خپل د ګټې دیوالونه کړي دي. ځکه چې دوباره اوس بیا یو روایت ول شروع دی خلک پخی کی دا وو په کور کې یا دا وو په جوړه کې یا دا وو په مارکیټ کې د سنه سه یو دیوال په دغه شکل ګټي ویل دا وو دغه چې کوم هنر دی د ګټي لپاره نو هغه وسم کار دی وسم خلک پخی.
او روزونکو په کال 2008 اتم کې وسلوال طالبان په سواد کې را برسیر شو او ډیر لږ وخت کې د سواد زیات تر سیمه خپل ولکه کې واخیسته. چرته چې د صوبای حکومت عملداری ډیره کمه په نظر راتله. هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سوات ځینې لرغونی آثار او د سوات میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وای مرکزی او صوبایي حکومت لپاره دی چې سوات کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د باراني سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور په سواد باندې د داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې دا یو مربوط پلانینګ ته بنیاد ورکړي. موږ هر څه د ځان له ځان لګړو د سواد سیاحت، د سواد خلکو اقتصاد، د دې کوم تهذیبي آثار دي دا ټول کو په یو ربط سره د خلکو زیاتواله او د نوي دور کې متقاضي دي کو باندې یو مربوط د بین الاقوامي ادارو سره د حکومت په شریکه دا چې یو پلانینګ وکړي د خلکو سره په شریکه نو باید چې سواد او دا علاقه دي پورا پاکستان
تو دنیا ته ډیر څور. اوریدونکو نن د تاریخ پاڼه کې مو د سواد تاریخ او لرغونی آثار په حق معلومات ترکل او راتلونکو اونۍ به د یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق لا خبرې کوو. تر ها وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش